Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د لنډه یا قوس د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د دسمبر 2 ده. پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوص ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوص ولایت د فدایه محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 99 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد د پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سی سی چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د عینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ اته میاشتې وخت لري چې د باغدري د بریښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د عینک د مسو کان د بریښنا د تولید لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کیږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کیږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کیږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانه انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه انکتنه پکتنه کې خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړې. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا د تروس نه د تایید شوی. د چکا دی واپ وای ناتر ماینی ورسته برادز توقيف خانی ته لیک ډول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې پارلماني انتخابات ورسته لنا امنه سره مخ دی او ترڅنګ په دې ورسته کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل اوړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین له جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واورئ چې یو شمېر کب پلورونکي د هوا له سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي.
نغلو درنډه کا شروع دي کې د خسته مې انور کې د خوندور مې اندي او د پیسې په خي
په خوښ کې دوه غنيزي پروژې پل شوې چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشاله يم چې موږ ته کار زمينه برابر ده.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مخ دي او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتنه دي چې د افغان ښځو ملاتړ وښيي. دا غوښتن لیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې په لاره چول شوی دی. صفی الله ستانګزی او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان ښځې پر زده کړو له بندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوي چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر د طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي شینکی کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه ازادي رادیو ته وویل.
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي تر څو پورې غوي احساس د مسؤلیت وکي او هر ټول هغه اقدامات تر سره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او مېرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د شپاړس ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یادیږي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ور جلب کړی دی. د 13 پنجشنبه د نومبر 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیې نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا له وړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په څیرونو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څیرونو پایلې هم اعلان کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واورېدل چې د بشري حقوقو یو شمیر مدافعانو د جرمونو نړیوال محکمې ته د یو شمیر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې جزایي محکمې یا د جرمونو نړیوال محکمې څخه د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عابد سپوږمۍ پر راپور کې
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل
په همدې مناسبت اتحاد فعالان
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤلو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوي برابر کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې را نیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریز او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقوقو فعال ازادي راډیو ته وویل
دا غډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونه به برخې دي. نو مونږه د دغه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخاوني ول شي او دغه جنایات چې د دوی په دریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې غډول جنایات مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
هم غوړه خو صحیح ځنه افغانستان هم درین
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بلاخره طالبان محاکمه سي او ځوابوین کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پریکړه وسوه چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي ترڅو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډیر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یک شنبه توشیح شوه. نور حالی د صفی الله ستنګ زی رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې له مخې به یې د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بې ساري کچې ته لوړ شي. د دې بودیجې تصویب ښیي چې روسیه د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یک شمې پورس د ډسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویب پاڼه کې خپور شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړې شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرحه چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه، ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیونه روبلو ته رسېدلی چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې یو پر درېیمه برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمه ده د بودیجې کسر به 0.5 سلنې ته راښکته شي، په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2.5 میاشتو راهیسې روانه ده، او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تیرو میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړي چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو پر ژوند او راکړې ورکړې منفي اغیز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولای خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړ او دا جګړه لا هم روانه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روانې دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شلوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبري، ګلبدین نائب، کریم جنت، عظمت الله مرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډله کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، ګلبدین نائب، عظمت الله مرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوی پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم ځدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمان چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ولې ده چې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 14مه او 14مه نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 19مه او 21مه نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26مه نیټه پیل او تر 30مه نیټې به دوام وکړي، او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه پیل او تر 6مه نیټې به دوام ولري.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې پرون یک شنبه د دو لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روغتون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټر ته به لار لنډ او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوا د خوست ولایتي روغتون او ډېرې حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وي چې شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د خوست د مرکز لویدیز لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دسمبر په اوله د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک له لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي، د ښاروالۍ له خوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ور باندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوست خروال بسم الله بلال مشال رو ریتو ویل
موږ دوه پروژې افتتاح ولې چې یو پروژه د بی پروژې په ساحه کې و چې شپږ سوه پنځه متره سړک، پنځه سوه څلوېښت متره یې کنال، دیارلس سوه شپېته متره یې لختی او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې دولس سوه شپېته متره سړک دی، لختی دی، ګلدان دی، چې د دواړه پروژو ټول قیمت تقریبا درې څلوېښت میلیونه کېږي. شپږ میاشتې کې به انشاءالله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت له مخکې یوه مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکوونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څار وکړي.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر، چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې؟ دغه دوه پروژې چې د دغه نظارت خپله د ښاروالۍ انجینران کوي، انشاءالله په کامله منابعو
د دې په کیفیت کې او د دې په اساس کې موږ پوره دقت کوو انشاءالله.
همدارنګه د شزایت پانتون مخته د بی پروژې سره نوې پروژه چې کومه شروع، انشاءالله هغه چاره به هم د نږدې نه موږ سرو او د کیفیت په خاطر ډېر دقت کوو.
بیکاری په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره به هر تزي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشحاله دي. اوایي لیبی خورته بوختیا پیدا شوي او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ور باندې څه ناڅه پوره کړي.
ما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروفه یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ځوان ښه سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې دوه درش پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې دوه درش پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 22 21 22 21.
یو شمیر کپلورون کې وای د هوا په سړې دوسرے کاروبار شوه دی خو د انکبانو فارملرونکو بیا لدی سره کوي چې لګاونډو هی ودونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې انکم والی راغلی دی. نور حالی په ډیر پورکاوري
سنیل هاشمی چې په مزار شریف خار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړې دو سره د خپل کار خ کې دوه ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابل ډولونه پخوي. هغه ازادي رادیو ته د بیلابلو کبانو د بیو په اړه وویل.
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش می رسي.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړې دو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لار نغلو او سروبي تزي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه د نغلو ډرنده کې او سروبي کې د خسته میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خسته په خي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وایي چې د کبانو غوخه د هغه د خوخه خوړ دی او د ډیرو غټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوخه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوخیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیرې کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښه ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو. خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 140 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره مکوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې ده. خلکو چاره به راخیر څه وبه ولاړې 240 متره سمسیولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا د ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي وروره د مخلوق ډیر په عذاب دی.
سلامونه او نیکه هلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او خایس دی هغه زنانه وی که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخ خوږی ګټو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشته د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق تکاپسا ولایتنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو او د کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدای دا ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خبر خبرونه وتري مسلمانو ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.